تصمیم ونیسی. لاقل هغه شرایط باید وسنجي او د موجوده شرایطو په رڼا کې بیا مخته لاړ شي. یو کس چې مثلا دولسم نه فارغیږي ممکن دا ډیر د واده دپاره مناسب عمر نه وي، نو ځکه هغه مخکې ډیر کارونه نور لري چې باید زده کړې وکړي.
د کابل اوسیدونکی سباون وایي په دی هم کورنۍ ډیر فشار راوړی چې واده ته غاړه کیږدي، خو د هغه دلیل دا دی تر هغوی چې زده کړې پای ته نه وي رسولي نه غواړي واده وکړي.
زه خپل د خپل هم سفر د پاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما تر څو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه سی یو تصمیم ته غاړه کیدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټاکي او د هغه د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ما ته وای چې ته داسې جلی مونږ ته پیدا کړی ته د سره واده وکوه، نو زه وایم چې ما چې کوم خاص ورته ټاکلی دا غي تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپل باید ماسټری ولرم، ماسټری باید وکوم، بعد غینه باید یو خو وظیفه ولرم تر څو کولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي ما کوم ارزوګانې دي ته دوړ ته باید رسیدګي وشي.
ځینې کورنۍ بیا یو زده کوونکی ځوان په دې خاطر چې د مسؤلیت احساس وکړي او له نورو چارو راوګرځي دا ورته خو بولي چې واده ورته وکړي، خو نثار حبیب بیا دا د حل لار نه بولي.
کورنۍ باید لاماغه اوایلونه پلار امور باید لاماغه اوایلونه خپل لون او زمانو ته توجه وکي او د اغوی د معیاري روزلو او پاللو مسولیت ادا کړي. یو څوک باید د ګډ ژوند د سمبالولو جوګسي او بیا د ګډ ژوند مزل پیل کړي. هغه کې یو خبره هم د اقتصادي خبره ده چې مثلا هغه باید دومره کار او روزګار ولري، دومره پیسې وګټلې سي چې په هغه باندې د هغه ګډ ژوند سمبال کړي، او د ګډ ژوند د سمبالولو وړتیا باید هغه خپلې کړي. او په دغه عمر کې زه فکر کوم د ګډ ژوند هغه سه مخته وړل چې په کار دي امکان به ډېر ونه لري. نو په کار داسې هغه شرایط وسنجول شي، زده کړې تکمیل شي، څو یو کس د ګډ ژوند د مخته وړلو جوګه شي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې هغو ځوانانو ته چې علمي سفر پای ته نه وي رسولی واده ورته کیږي، په دې وخت کې د واده پایلې څه وي او د حل لارې څه ده، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې پوهنتون د ټولنپوهنې څانګې له استاد امید افغان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، په افغانستان کې اوس هم داسې کورنۍ شته دي چې کله زوی یې دولسم ټولګي ته رسیږي یا فارغیږي له مکتبه فکر کوي چې دی نور غټ شوی دی، واده ورته کوي، ورته ګرځي. ولې لا هم په افغانستان کې ځوانانو ته یا تنکیو ځوانانو ته په دغسې یو مرحله کې دا د ژوند یو ستر مسؤلیت ور په غاړه کیږي چې دا هغه خپل علمي سفر لا نه وي بشپړ کړی؟
موږ او تاسو د تنکي ځوانانو ته څه انجلۍ که سهاله کې داسې فکر کوو چې دا ځوان شو ما بادا په طور مثال دا کوم مثلا یو بد کار ونه کړي، نو درته چې کورنۍ راضی تصمیم نیسی یا لکه به خبر نه خاصګری به ورته تللی انجلۍ به خبر نه وخت مثلا رایبران به ورته راغلی او هوکړه به ورته شیوی، نو وخت چې دوی داریږي د اخلاقي لحاظ چې ما بادا مثلا کوم انحرافي حرکتونه کی نو زر پوسی ورته وای چې زه د خپل بخت پسې دواړه خواته حرکت کوي. اما دوی د فکر نه کوي چې دوی که خه تربیه ورته ورکړي د ټینګ ځوانانو ته، نو دوی د بد کار ولی باید وکړي. د کورنۍ هغه اساسي بنیادونه د موږ او تاسو له زور نسل څخه چې موږ او تاسو ته پاتې دي هم داده چې لبدا مرغه داسې فکر کیږي چې هغه اصلي خبر هم دا ده چې موږ او تاسو باید یو مړې ډوډۍ پیدا کړو. نور دې ته فکر نه کوو چې دا تربیت کولی شي یو ښه نسل وروزي، ښه انسان تربیه کړي. بل موضوع د اقتصاد ده. اقتصاد کې دوه نکتې موږ او تاسو دغه عامل کیدای شي. یو دا ده چې بعضې کورنۍ چې دي شتمن دي، دا شتمنې کورنۍ وایي پوس خود پیسې شته نو خو څه خبرې دي، په ځوانانو ته به یې پوس د بخت ور جوړ کړو کنه. او بل خبره دا ده چې مثلا دا هم هغه پټ کار کرده د اقتصادي له لحاظه چې بعضې وایي چې ولا د هلک مثلا پخم که بنده کړله نو دا به کار شي، د به هم ډوډۍ ځانته پیدا کی، د به لږ ذره مسؤلیت پذیر شي. دې ته متوجه نه ده چې آیا دا واقعا مثلا که پخې بند شي، مثلا نامزد شي یا واده مثلا ورته وکړل، د خپل د ځان مسؤلیت، د خزي مسؤلیت، یو کالبا د بچیانو مسؤلیت، آیا دا واقعا خسته شي کني شي خسته؟
کله چې په دغه سی عمر کې یو ځوان ته واده کیږي، د دې کار پایلې پڅوي
منفی پایلې دادی چې هغه فردی یا انفرادی ازادۍ تاسو له خلکو څخه اخلي. نو یو ځوان به د خپل علاقه نه پوزه چې په دغه سن کې دی باید واده وکړي، تحصیل وکړي، تجارت وکړي یا نور مثلا کارونه داشه، نو د دې په خبره بندیږي ورته، او د خپل فردی ازادۍ له منځه ځي. هغه فردی سلیقې خاصتونه چې موږ تاسو باید مد نظر ونیسو، دا له منځه ځي. او دا له بعد مرغه دا رقم کیږي چې موږ هم دغه نسل داسې تربیه کوو چې سبا ورځ مثلا تاسو د خپل اولادو سره دا رقم چلند وکړي. دغه نسل باندې که موږ تاسو داسې اجبار وکړو، دوی وایي چې والا خو دغه کار په ما چې وکړم مثلا زم د خپل اولادو ته بیا ناخداګاه سلوې کاله بعد دائم پلار کیږي نه کیږي، بیا دائم تصمیم نیسي چې د خپل لمسیان زمونه مثلا فردی ازادي او استقلال او انتخاب له منځه یوسي. نور هغه منفي اغیزې دادی چې د خپل تر اوسه پورې تمکه ځوان دی یا انجلۍ دی یا هلک دی، د خپل مثلا سرنوشت ښه نسي ټاکای، نو دته یو غټ مسؤلیت ورته ورکی. خو صرف به مثلا بدن یا جسم رشد کړی، بلوغ ته رسیدلی، د دې احساس به بلوغ ته نه رسیدلی، د دې عقل او خیری به بلوغ ته نه رسیدلی. نو دا به سیدی کی سبا ورځ مثلا که اولادم پیدا کیږي، اولاد به دای صحیح نس تربیه کولای، د احساس له لحاظ هغه د مور یا د پلار احساس د خپل اولاد دوی ته نسی ورته ورکولای. دغه منفی پوینټونه داشه اندی.
نو د حل لارې څه ته د مسلې خپل دغه ځوانان چې له دغه سیو سرنوشت سره مخ کیدلی شي، هغه څنګه مخه ونیسي یا څنګه کورنۍ په دې قناعت ورکړي چې زه په د ژوند په دې مرحله کې ته تیار نه یم، زه باید زده کړې وکړم، پرمختګ وکړم؟
زه وایم چې آگاهي باید ورکړل شي. دا آگاهي سو وزارت باید لاس یو کړي، یو کسوړه د ښې کورنۍ په نامه باید جوړه شي. یعنی وزارت معارف تحصیلات عالی دی یو ځای شي، وزارت اطلاعات فرهنګ سره دی یو ځای شي، وزارت مثلا صحت سره دی یو ځای شي، وزارت مثلا حج او اوقاف سره دی یو ځای شي. دا شپږ ودانې وزارتونه چې یو ځای شوي، یو کسوړه د جوړې کې په نامه د ښې کورنۍ چې د صحیح له لحاظ ورته وایي، د تحصیلات له لحاظ ورته وایي، د کلتور و فرهنګ و عنعنات له لحاظ دغه کورنۍ ته، نه تنها ځوانانو ته، بلکه ځوانانو ته موږ آگاهي ورکړله، دغه اختیاردار خو پلار مور ده، دغه پلار مور مثلا دته د لاره ټاکي. نو تنها ځوان ته نه، باید د ټولو کورنۍ ته موږ تاسو آگاهي ورته ورکړو. که اوس دا کسوړه هم نسو جوړوي، حداقل کانفرنسونه ونیسو، سیمینارونه ونیسو، مثلا د تاسو د رادیو چې د کلي بانډو کې د خلک اوري، د تلویزیون د رادیو له لحاظ هم دا رقم مرکې باید وشي، مصاحبې باید وشي، پوهاند سره او دا هغوی ته ور واوردل شي، تر څو چې دوی د پوهې کچه جګه سي. دا یوازینۍ لاره ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت سدی
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم، او د شهیدان او مالونو په چارو کې دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د مالولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهده او د ورثه؟
ډېره زیاته مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهده او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډېر ښه دی، خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دي چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکړو. د خپل هڅه به کوو، ځکه زموږ ادارې اوس بیل شوي دي او ځینې برنامې او پالیسیګانې موږ لرو چې دغه برنامې زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
یو موضوع هغه ده چې په هر اداره کې د اصلاحاتو خبره کیږي، آیا تاسو په وزارت کې هم د اصلاحاتو پروسه روانه ده او کروانی د قوانینو او د اصلاح په برخه کې او تعدیل برخه کې څه برنامه لري عملي کړم ده کنه؟
بالکل، ریفورم زمونږ هم اصلي هدف ده او د فساد سره مبارزه زمونږ اولنۍ سرخط یا ډیدلاین ده، چې مونږ خپل غټول برنامه چي دي د تطبیق کولو په حق لکه مونږ ډیر هلې ځړیم کړی دي. اولنۍ مسله ده چې مونږ غواړو چې قانون ته ځینې تعدیلات راوړو، هغه ستونزې او مشکلات چې موجودي هغه به تغییر کو یا تعدیل وکړو، ځکه سهولت رامنځته شي. بل دا چې کوم کارونه چې پخوا دلته شوي دي، هغه ستونزې چې موجود دي هغې به مرفوع کو یا رفع کو. ځینې نور مسلې دي
په ډېرو ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانۍ بحث کیږي. ستاسو په وزارت کې دا موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نیوز ده نه ده چې تاسو د وزارت په چوکاټ کې ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخې لري او ادارې لري؟
بالکل، ټول کوم برنامه چې موږ طرحه کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې، ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده، یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرحه کوو ټول افغانستان د پاره ده، یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې. په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرحه کړې دي، پالیسیګانې دي، برنامه دي، هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړی دي چې علني کار کوو. اوس د دې لپاره چې وخت ضایع نشي، مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس دقو یا شل دقو زهدغې کار ټول خلاصي کی، یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لنډ شوی دي. زمونږ رئیس، عامر، مامور، مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوو، مراجعین چې راځي عریضه اخستل کیږي، کار په شل دقو نه خونځي، یعنی پروسس کوته شوی دي. عین مسلې مونږ په ولایت کې اگر چې زمونږ ادارې اوس بیل شوی دي، په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي، زمونږ تشکیل دي وړو کې شوی دي، یعنی بخوانی کسان چې اوس کوم موینیت اوس وزارت شوی دي او ځینې کسان هم د غزاینه، یعنی زمونږ درې سلور بخش دي، درې او سلور کس پاتې دي. بیا هم کوم برنامه چې مونږ لرو البته مونږ بل مقدس استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي، یعنی ورسوتش رسیدګي وشي. زمونږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زمونږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي، کوم راهنمایي او کوم برنامه چې مونږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي، راهنمایي کوي او کارونه مختور.
یو شمیر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته، دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیان جدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغوی وایي چې موږ مجبور یو، آیا دوی لپاره هم د کار موندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره څه اقدام شوی؟
بالکل، مونږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، مونږ د 15 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي، یعنی هر یو بخش چې خپل مسؤلیت واخلي. همدغه مسلې چې اوس تاسو وایئ کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي، که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامو تحصیل لپاره همدسته شریابی هي او انکشاف دهات سهولتین ایجاد وکي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسله یا کاریابی مسله چې تاسو ویل تا په قانون کې مونږ راوړید چې معلولین لپاره څومره اهمیت به ورکي او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي. هغه د کسان لپاره چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري، نور کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري، دوی لپاره مونږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. البته مونږ یو میاشتې مخکې مونږ د شپږ میاشتنی برنامې زمونږ کلاس شو چې تقریبا دلته 400 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړې وي او ټولګیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کولی شي چې جوړ وکړي په مختلف برخونو کې، مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطي، لین دوانی، آبرسانی، نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترننګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاستې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي د ماش په توګه؟
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهید دي، معلولین مکمل ټول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن،
ټول
خپل ماشون اخیستی دي. او د شهدا چون په دوه استیپ کې دوی موږ دوی ته تنخواه ورکو، یو نظامی برخه دي چې هغه مستقیم خپل ټول تنخواګان اخیستی دي. او د تیر کال پیسې چې دوی پاتې دي موږ رئیس جمهور ته پیشنهاد کړی دي، هغه وزارت مالی سره موږ خبرې کړی دي، دوی موږ سره ژمنه کړی دي چې تر قوس پورې موږ ان شاء الله موږ ته بودیجه ورکوي، ځکه د تیر کالونو مسولیت په موږ نه و، ځکه موږ یو کال کېږي د پخوانی ستونزې هم موږ تلاش کوو، دا زموږ مسولیت دي. حتی رئیس جمهور سره، ریاست اجرایه سره، ټول سره موږ په تماس کې پیشنهادونه موږ لیږلي دي چې هر څومره زر کېږي موږ دغه پیسې کوم چې د دوی تنخواګانې دي موږ ته پیسې یا بودیجه راکړي او موږ دوی ته ورکوو.
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کیږي یا ځینې خلک مطرح کوي یا کله کله په رسنیو کې مطرح کیږي، آیا موږ خیالي معلول لرو؟ که لرو په څه شمېر کې؟ چیرته؟ آیا سیړنم کړي، بررسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا خیالي معلول نشته، ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټې صحیح ده هلته راجع کیږي، د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي. کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% دغه لري، 10% د معلولیت لري، یو کس 40%، یو کس 50%، یو کس هم 80%، دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دوایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته، دا ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زده بيخي ردوم، اصلا داسې څوک نشته چې معلول نه وي او دلته خیالي کار ته اخیستلی وي.
د تاسو د تشکیل لویدو سره نه کله چې دغه معینیت په وزارت باندې بدل سي، ستاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه؟ دا یو. او بل، آیا لازمه بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوي دي بیل شوي دي، هغه تشکیل چې مونږ ضرورت لرو تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دي، یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دي، ځکه یو معینیت زمونږ اوس نوی جوړ شوی دی، نظامي معینیت. د دې تشکیل تر اوسه یو کس هم نشته، هماغه پخوانی تشکیل چې معینیت تشکیل وو، په هماغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دي. دا زه نه وایم چې زه د دې ادارې مسؤول یم، یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دي، از خپل تعریف وکم نه، کوم کار چې په دغه نوی سر کار شوی دی دا شاید چې په 15 کاله مخکې دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی، خو مونږ دا بسنده نه منو، یعنی دا کارونه مونږ په دې اتکا نه کوو چې هم دومره بس دي نه. اوس هم مونږ ځان داسې ګڼو چې په اولنۍ استیپ کې مونږ قرار لرو، باید ډیر هلې ځلې وکړو، تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ تارګت تعین کړی دی هغې ته به ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجه چې مونږ پیشنهاد کړی، متاسفانه وزارت مالی مونږ 28 میلیارده پیشنهاد کړی وو، مونږ ته 2 میلیارده ورکړی دي. تاسو دا تفاوت وګورئ، مونږ د تیر کال 3-4 کال مخکې مونږ قرضداریانې پاتې دي، شهدا او معلولینو حقوق پاتې دي، متاسفانه مونږ ته 2 میلیارده ورکړی دي. تر څو چې دولت مونږ ته بودیجه ورنکړي، زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ ارائه کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استیپ چې هغه حقوق دي یا ماش دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډېر زیات کړي دي، دستاور دي لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربطو مراجع نه مونږ کومک غوښتلی دي او هغوی مونږ سره همکاري کړي دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستي، یعنی او نور کارونه چې مونږ کړي دي، یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه نه دي، نور هلې ځلې مونږ کړي دي او دا کارونه مونږ کړي دي. بیا هم په دې اتکا نه کوو. زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په هکله مونږ ته خاصه توجه وسي.
آیا د شهدا او د ورثه او د زده کړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
از ذکر دو پاره خو عمومی مسئله ده، ورسه شهده البته دوی مکاتب تزی درسوی کله چه ده مکتب نفارغ شی ده لسانس مسئله بورسیه. دلتا مون یو بخش لرو بیزیستی، بخش زمون داده چه مون ده تسهیلات عالی سرم تفاهم نامه امضا کرده، کله چه بورسیه رازی اهوی دو شهده و ملین ده پاره اختصاصی بورسیه مون تا سهمیه ورکوی برانه ایوادونو تا، مثلا هندوستان تا سر کال مون تقریبا اتیا ده معلولین و شهده و ورسه تا مون بورسیه ورکړ چې دوی تللی دي درس او سندستان کې درس وی دا. او دلته په داخل کې نور پانتونونو سره مونږ تفاهمنامه امضا کړی دي چې په تخفیف سره، یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوري.
ډیره مننه کور مو ودان.
اله کوم تشکر تاسو نم
درس ختلم درته می وان قتل و مې بخا ختلم درته می وانا قتل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل و مې باخا غږې د نشم درته مې ډیر وژړل و مې باخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دزهار نپار جب نستا ٹھکو دزهار د پار جبنستا چپے خے دل مادر توا نو گلوا میں بخا لگے دین شم تدبیر چاری چپیا وار تقدی د قسمت ستورو مختو نمسلو میں بخا ہارون لدردنا نندیا شیر تپنارا وڑے دردنا نن بیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتا